د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زنت رانا ایسوسی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې بواری پاکستان کې خلیل زاد د طالبانو غونډه لغوه شوې ده، او د سعودي عربستان ولی عهد د عمران خان سره ملاقات کړی دی. درنو اوریدونکو، په دغه حکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خان یې درته لولي.
السلام علیکم. امریکای چارواکو پاکستان کې له طالبانو سره هغه غونډه چې ټاکل سی و چې نن به کېده لغوه کړی ده. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره یې پلان سوي غونډه هم لغوه سوې ده. د طالبانو سرچینې وایي چې غونډه امریکایانو لغوه کړې ده. یوې سرچینې امریکا ژغته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر کوم پلان نه لري. تیره اونۍ طالبانو اعلان کړی و چې د فروری په 15مه نیټه په قطر کې له امریکایي پلاوي سره تر غونډې له مخې په اسلام آباد کې له پاکستاني صدر اعظم عمران خان او بیا امریکایي پلاوي سره ګوري. تر دې دمه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. بل پلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسېدلی دي، او د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او د خپل وروستي سفر په هکله ورته معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان غونډې ته یې پوره چمتووالی نیولی و، خو دا چې د طالبانو ځینې مشران لا هم د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې دي او سفر نسي کولی، نو ځکه یې ونسوه کړی چې په دې غونډه کې برخه واخلي. پاکستان ته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په دوه ورځني رسمي سفر رسېدلی دی او تود هرکلی سوی دی. د ولیعهد شهزاده سلمان سره په هیئت کې لوړپوړي کسان، د سعودي د شاهي کورنۍ مهم غړي او وزیران هم شامل دي. صدر اعظم ماڼۍ ته د رسېدو پر وروسته په خاص پروګرام کې دواړو هیوادونو وزیران او لوړپوړو چارواکو په مختلفو برخو کې د همکارۍ یادښتونه لاسلیک کړل. د غونډې ته د وینا پر مهال محمد بن سلمان وویل چې د 20 میلیارد ډالرو پانګ اچونې موافقې په دواړو هیوادونو ته ګټه ورسوي. هغه وویل چې دا د پانګ اچونې لومړۍ برخه ده او هر کال به پکې اضافه کیږي. موږ د پاکستان دوست او ورور هیواد پاتې سوي وو. موږ په سختو او ښو وختونو کې یو د یو بل سره کار کړی دی او په راتلونکي کې به هم کوو. په خاصه بیا پاکستان نن ورځ ډیر ښه راتلونکی او ډیر ښه مشرتابه لري، او موږ په دې باور لرو چې په راتلونکي کې به پاکستان ډیر مهم هیواد وي، او موږ غواړو موږ هم برخه سو. د غونډې ته عمران خان په خپلې وینا کې وویل چې سعودي عربستان ته تلونکو حاجانو لپاره د مهاجرت اسانتیاوې باید په پاکستان کې برابر کړل سي. هغه وویل چې دا وخت شاوخوا 15 لکه پاکستانی کارګر په سعودي عربستان کې کار کوي چې د پاکستان لپاره ویاړ دی. عمران خان زیاته کړه چې دا وخت 3000 پاکستانیان د معمولي جرمونو له وجې د سعودي په بندیخانو کې دي، او د ولیعهد محمد بن سلمان څخه یې وغوښتل چې د هغوی په دوسیو دي غور وکړي چې په پاکستان کې موجود دي، د هغوی کورنۍ وساسي. د ایران د پارلمان رئیس وایي چې په دې اونۍ کې د پاسداران انقلاب په ځواکونو خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان سوې وه او دغه هیواد له خاورې نه سوي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
د ایران د پارلمان رئیس نن د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه مرګانۍ حمله چې د پاسداران انقلاب 20 غړي پکې وژل شو په پاکستان کې پلان شوی وه، او باید چې پاکستان یې په اړه ځواب ورکړي. خو مخکې ایراني مامورانو د پړه د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو چارواکو په غاړه اچولې وه. د شنبې په ورځ د پاسداران انقلاب عمومي قوماندان ډګر جنرال علي جعفري هم پر پاکستان باندې تور لګولی و او د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی و. سعودی عربستان او متحده عربی امارات چې په یمن کې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثی اغیانو سره په جنگ بوخت دي، د پاکستان سره نږدې انډیوالي ساتي. د جیش العدل په نوم د ایرانی سنیانو یو سازمان د دې حملې ذمواري قبول کړې ده. جمهور رئیس حسن روحانی هم په یوې تلویزیونی وینا کې هوډ وکړ چې د نوموړي په قول حتمن به ایران د دغو شهیدانو د وینې بدل اخلي. پاکستان د دې حملې غندنه کړې، خو د ایران د پارلمان د رئیس د تور په ځواب کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې خپل ځواکونو ته بشپړ اجازه ورکړي ده چې د هغو کسانو پر ضد ګام واخلي چې په کشمیر کې پر ملیشه ځواکونو ځانمرګ برید کې لاس درلودو. ښاغلی مودي ویلي دي چې په پلواما کې به د تویسو وینې بدل اخلي. د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د تیرې 5 شنبې په ورځ په ملیشه ځواکونو ځانمرګ برید کې 460 ملیشه ځواکونه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د یمن چارواکي او حوثي اغیان په دې خبرې موافقه کړې ده چې په لومړي پړاو کې به د هودیده مهم ښار څخه وځي. دا خبره د ملګرو ملتونو مرکچیانو د شنبې په ورځ کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړي، خدای ویل دي چې دا یو ډیر مهم پرمختګ دی. د حدیده د بندري شار څخه وتل د دسمبر په میاشت کې سیبي د اوربند برخه ده چې د ایران ملاتړي هوتیانو او د سعودي ملاتړي یمنی ځواکونو ترمنځ وسوه. په بنګلاديش کې ور نه کسان مړ کړي دي. د چارواکي وایي چې ور پرون سهار وختي د چټنګانګ شار د چټکټای په سیمه کې په داسې حال کې ولګېد چې خلک لبیده وو. په ور کې تقریبا 200 کورونه سوځېدلي هم دي. د بنګلاديش د ملکي خدماتو د ادارې رئیس علي احمد د جرمني خبري اژانس ته وویل چې په دې پیښه کې علت یې د برېښنا شارټي بدل سوي ده او شاوخوا 50 کسان ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. په پاکستان کې د خلیلزاد او طالبانو غونډه لغوه شوې ده. نور حال د اکرام شنواری نه په دې رپورت کې اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د اونۍ اسلام آباد ته سفر ونکړي. په پاکستان کې امریکایي چارواکي په دې حق له امریکا غږ ته د نورو جزئیات ورکولو څخه ډډه وکړه. تېره اونۍ طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې یو پلاوی به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 13 اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره د خبرو سربیره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم د افغان ماجرینو او اقتصادي مسلو په سر خبري وکړي. خو دغه ډلې یوې سرچینی د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویلي چې داسې ښکاري چې طالبانو پلاوی هم پاکستان ته خپل سفر پاسه کړی دی. طالبانو په رسمي ډول خپل پلاوی د سفر د پاسه کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. ځینو رسنیو د ناتیچو رپورټونو په اساس ویلي چې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد سره خبرو ته چمتو نه دي. په دغه رپورټونو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د ملا عبدالغني برادر د نیول کېدو په اړه هم پټونه ورکړ شوی. خو د طالبانو یو وایان زبی ولا مجید رسنیو ته په یو سوال اعلامیه کې د ملا برادر نیول رد کړی ویلی چې هغه په خپل کارونو باندې بوخت دی. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د پاکستان د اطلاعات او کلتور وزیر لخوا په یو خبري کانفرنس کې تعیین شوی و. خو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سندي ویلي. اسلام آباد ته طالبانو د پلاوی سفر د خبرونو د خبرېدلو وروسته افغان حکومت پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه په سرغړونې تورن کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وان سبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان ته طالبانو د پلاوی سفر پاړه اسلام آباد لوړانې کابل سره دا سفر نو تنظیم کړي. خاغلی احمدی ویل چې دا په سرګند د افغانستان د ملي حاکمیت پر خلاف یو اقدام دی.
ای با ما هماهنگ نشوده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دانسته لمک سره په امغګی کې نه د تنظیم شوی. د افغانستان اسلامی جمهوریت د ملي حاکمیت پر وړاندې سرګند سرغړونه ده. طالبان عملاً لمک سره په جګړه
طالبا عملا با ما در حال جنگ هست.
خاغلی احمدی ویل چې پاکستان دا اقدام د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په برخه کې د دغه هیواد ژمنو په خلاف ترسره کوي. هغه ویل چې دا په یو ډول طالبان ته د مشروعیت د ورکولو هڅه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو کمیټې ته پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر په اړه د افغان حکومت د شکایت په باب هم خبري شوي رپورټونه تایید کړل. او ویل چې د دغه پلاوي سفر د دغه کمیټې لخوا پر طالب چارواکو د سفر د لګیدلو بندیزونو پر خلاف سره کی. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره طالبانو د پلاوی د خبرو د پاسه کېدو په باب جلا جلا نظرونه لري. یو شمیر دغه کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د افغان حکومت د وروستي هڅو په نتیجه کې شوی دی. خو ځینې نور بیا د دې کار علت د طالبان ترمنځ په پاکستان کې د خاغلی خلیلزاد سره په خبرو د اختلاف له امله ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجدوی چې که دا کار د افغان حکومت د هڅو پایله کې شوی وي نو دا د افغان حکومت لپاره یو ډول ډیپلوماتیک بریا دی.
تر هغه پورې چې ځینو کسانو چې طالبان سره نږدې دي هغوی وایي د ناستې د تعویق علت دا دی چې طالبان غواړي انس اقوانی هم په دې مذاکرات کې برخه واوسیږي او شریک ګډون وکړي. خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او په همدغه دلیل اوس دا مذاکرات په تعویق اچول شوی ده. البته نور وسایل هم کېدای شي وي خو تر اوسه پورې طالبان په دې کې رسمي غبرګون نه دی ښودلی. یو بله مسله چې مهمه دغه دا دی چې شاید پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت د اعتراض په خاطر دا کار
کسان په پاکستان کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګلي اساسي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې پسې شوې، خو طالبانو د مخه ویلي چې د دغه ډلې اساسي به د خاغلی خلیزاد سره د روان میلادي میاشتې په 15مه د قطر په پایتخت دوحه کې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د طالبانو پلاوی اسلام آباد د خپل سفر لغوه کړی دی. د سفر هدف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د غراست پاکستان د صدر اعظم سره خبرې وی. دا چې د سفر ولې لغوه شو، پخوانی طالب چارواکي اکبر آغا امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
په مطبوعاتو کې ډیره دا خبره تاوباله کېدله چې طالبان څنګه د پاکستان سره خبره کوي. طالبان حق لري چې د پاکستان سره خبره وکړي، یا د نورو دنیا کې بل ځای ته ولاړ شي لکه روسانو ته چې ولاړه. عملي کې دلته په افغانستان کې یو ذهنیت پیدا شوی د خلکو پاکستان پر په ملک کې مداخله کوي، نو څنګه طالبان زیار ته د پاکستان سره خبره کوي؟ نو زما فکر باندې په دغه نسبت باندې چې دلته طالبانو باندې مطبوعاتي فشار باندې ورو فکر کوم چې دا په دغه واجه وه چې طالبان راولاړ سول دغه موضوع وزندوله په تعلیق کې واچول.
اوس چې په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی او د امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا لغوه کېدل موقتی دی، بیرته په اسلام آباد کې کله خبرې کیږي کنه؟
یا زه فکر نه کوم چې نه به وشي، خامخا کېږي. د وخت سره اوس طالبان ګوري، مطلب حالات ته ګوري، دا چې اوس دا اوسنی حالات چې طالبانو دا کار لغوه کوي، مطلب د استقلال خلکو ولیدي، نو سبا که بیا اعتماد د خلکو په طالبانو باندې پیدا شو، نو بیا که سبا طالب بیا دا کار بیا کوي، نو زما فکر باندې خلک به بیا اعتماد باندې ولري، باندې غیر مطمئن به نه وي، غیر بې اعتماده به نه وي. نو زما فکر باندې په هغه وخت کې به بیا داسې مشکل نه وي. نو زه فکر کوم چې دا به داسې نه وي چې دا به اخرنی خبره وي چې بلند نور طالب په اسلام آباد کې خبره نه کوي. مطلق دغه اوسنی حالات داسې و چې د مقابلي حالات و، دلته به خبرې د سولې ډېرې ګرمې وي، نو دغه خبره ډېره ګرمه شوله، یوازې داسې میدان ته ګرمه راووته. نو زما فکر باندې دا فکر نه کوم چې دا د اخرنی خبره وي، او په دغه باندې د اسلام آباد سره د دوی رابطه او خبرې قطع شي.
آغا صاحب، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو د کار سره چې ستاسو په وینا د خبرې طالبانو ځنډولې دي، هغه شکونه په یقین بدلیږي، یا هغه شکونه یقیني کیږي چې ګواکې طالبان دغه یو سمبولیک حرکت کوي؟ یعنی ظاهرا خلکو ته د سخکاره کې چې دوی مستقل دي د پاکستان د اثر لاندې ډیر نه دي، خو په حقیقت کې خبره ده نه ده.
زه فکر کوم چې دلته اوسم د خبرې استاد چې هغه خبرې مې اعتماد او باور راولي. طالبان د خپل ساحې ته پراخوالی ورکوي، یعنی دا معنی چې د متقی حکومتونه په جریان کې اچوي، لکه روسه چې په جریان کې واچول سو، هغه کومنفي طرفونه درلود، مثبت طرفونه هم ډېر درلود. یعنی مثبت طرفونه دا و چې د افغانستان غم د ټولو اسیا سره شریک شي. کله چې پاکستان کوم دوی هغه مراد کړی وای چې مثلا دا د اسیا یو ملک دی، او موږ غواړو چې هغه موږ سره په دې غم باندې شریک شي، او هغه سام یو د اعتماد خبره و. خو البته دا بل خبره پر مخ تسوله، دا د مطبوعاتو خبره چې ما وکړل دا پر مخ تسوله، دا خبره خلو واخله، دوی په دغه نسبت باندې دغه دا خبره لغوه کړل، یا د ملاقات لغوه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د منشي نائب او د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ټلې خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتیجې دي لغوه شي، په ټول ملک کې دي د سره انتخابات شي. زموږ همکار زیبا خادم د ولسی جرګې د پخوانی غړي کبیر رنجبر سره مرکه کړې، تاسو ته درورو.
محترم کبیر رنجبر صاحب، د انتخاباتو د قانونیت او مشروعیت په حق له رپورټونه راغلي دي، شکایتونه شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات اعلان کړل، د کمیسیونونو غړي له کاره لری کړل. اوس دغه پیشنهاد چې ټول انتخابات د سره وشي، دا د قانون په حساب څومره صحیح خبره ده؟
دا چې ویل کیږي چې په ټول ټاکنو کې درغلي وي، شفاف نه وي، په دې کې هیڅ شک نشته، دلائل دی ته موجود دي. مګر دا د دې معنا نه لري چې ټول انتخاباتي حوزو کې انتخابات ملغا شي ظالمانه ده دې لپاره چې زیات تعداد د افراد چې اوس سیزرګي ته لار پیدا کړې ده هغوی رایه اخیستې دي هغوی مصارف کړې دي کمپاین یې کړی دی نو په دې کې دا وچو لاندې دا غیر قانوني ده او دا صحیح نه ده او دا هر کار چې کېږي د هغه لپاره باید قانوني بنسټ په دې مفهوم دی چې که هر حوزې د انتخاباتي کې انتخابات وکا کېږي د هغه لپاره باید کره اسناد موجود وي چې خپل دا نتیجې دي پایلې د انتخاباتو باندې په هغه انتخاباتي حوزې کې دا رقم اغیز وکړي چې هغه څوک چې بریالی شوی هغه بیا پکې پاتې راځي ناکامیږي یو بل څوک چې باید بریالی شوی هغه بریالی کېږي دا رقم چان چې نیسي صحیح نه ده غیر قانوني او کار دی کار دی کمیسیونو اشخاص چې اوس برطرفه شوي دي هم هغه وخت کې عدلي او قضایي ارګانو کې دوی تعقیب لاندې نیول کېږي چې
انتخاباتو د کمیسیونونو غړي چې لري شول وای دا په خپل خي چې دا انتخابات په ټول افغانستان کې مشروعیت نه لري بیا یو بل برخه کې دوی ویلي دي چې دوی داسې معلومات لري یا داسې اسناد لري چې د ولسی جرګې یو چوکۍ په 300,000 امریکایي ډالرو خرڅه شوې ده دا خبر هم کړی وای کدو دوی شرایط نه منل شي نو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د افغانستان ولس اشتراک وکړي کی
دا خبر خو هم د فکروچي وای خبر دې لپاره چې
اگر دوی وای کچېر زمون خبر ونه منل شي منګه د اسناد براله کو او سرنوالې ته ورکو
نو خو ما د اسناد دیول براله کی زه قدیم متقدمه
بله
دا غلط فرهنګ چې راغلی دی مطلق غلط فرهنگ چې په میډیا کې په رسامي کې دغه موضوعات مطرح کیږي او پس بیا ملي پسنه مسافتيږي چې دغه مطلق یو هوایي خبرې وي استناد نه درلود مګر هغه شخصیتونه خو وژل کیږي چې باید دغه اسناد اول سرنوالي ته ورکړي سرنوالي باید په قضاوت کې نه داخلك او سرنوالي باید د موضوع قضا ته ورکړي قضا حکم صادر کړي دغه وخت کې بیا صحیح دی چې دې خبرې ټولې صحت لري
او بخښه محترم رنجبر صاحب دغه ولسی جرګه خو خپل تر اوسه پورې قانون د اساسي قانون خلاف دغه غړي ټول ناس دي کار کوي نو دغه غړي اعتراضونه څومره مشروعیت لري
وخت خو ضرور کار مخکې درېم کار چلو کار تیر ټول
بله
تقریبا دویمه دوره دی پاتې شوی دی دغه لپاره خپل د مشروعیت د ریاتیو ماده د اساسي قانون پر بنا نه لري مګر دې لپاره چې خلا مې رامي شي دی ترګونو قواو دی پاتې شول او اوس باید هر څه زر باید د نوې جرګه شروع په کارو کې وړاندې د دې چې دی د رخصتي دي د تعطیل دي ختم شي باید یو تعداد نور ولایتونه هم هغه سرویس مالو چې یقین لرم چې دا یو اونۍ کې امکان لري چې نوی کمشنران وټاکل شي چې وعده هم د جمهور رئیس هم دا رقم ده هغوی په عاجل ډول کوي شي چې دغه یو تعداد زیاتو ولایتو سرویس مالو معلوم کی او نوی جرګه افتتاح شي په کار شروع کی هغه ولایت چې پاتې کیږي هغه به بیا پس ته په انتخابات وشي
ډیر زیاته مننه کبیر نج بسپ کوم د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په کندوز کې د سلو خونځو د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول د خونځو دغه ودانۍ په پراتونکې 1509 لمرس کال کې بشپړ شي ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ را لګلې
د کندوز په ولسوالۍ او ولري پراتو سیمو کې لا هم داسې خونځي شته چې د کونکو په آزاد فضا کې د ونو د سورو او یا خیمو لاندې زده کړې کوي د معرف ریاست او سیمه ایزې دولتي ادارې لخوا په دغه ولایت کې د سلو خونځو د ودانیو د جوړولو د بنسټ د برکې خودل شو د خونځې او دغه ودانۍ بعد راتلونکو مریض کال په موده کې بشپړی شي چې په سلګونو زده کوونکو به پکې زده کړو ته دوام ورکړي د قندوز د معرف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې اکثر هغه خونځې چې ودانۍ نه درلودې دوی لومړی توپ ورکړي او په راتلونکو کال کې به ورته ودانۍ جوړې شي هغه زیاته کړه چې دغه خونځې او د ودانۍ د جوړولو لګښت لا بلا بل وړ خونځه ختم ویلېږي
په کندوز کې تربیه معلم شمول ټول 509 تعلیمي نهادونه دي چې 350 شاوخوا او دي اصلا بدن نه درلودلی سختمنه او متعلمینو په خلاص فضا کې درس ویلي د اوس لپاره سل مکتبونه شاوخوا په تعهدات سره او بودجه هم سخت شهروندي لارې نه د بانک جهاني له وجوهونه تطبیقیږي او یو شمېر مکتبونه د دولت له بودجې نه چې رئیسو او ځینې نور هم د ځینې محلي ډون تعمیر کوونکو لخوا نه تطبیقیږي.
هغه زیاتوي چې د دغو سلو ښوونځیو له ډلې څخه یې د 50 ښوونځیو لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل چې که په راتلونکي یو کال کې د سلو ښوونځیو ودانۍ جوړیږي نو فکر کوي چې دا به د معارف په برخه کې د زده کوونکو او استادانو د ستونزو د حل وروستۍ مرحله وي. د قندوز والي عبدالجبار نعیمی هم پر خلکو غږ وکړ چې د قندوز خلک بختور دي چې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې پیل کیږي. هغه زیاته کړه چې خلک باید له داخلي او خارجي موسساتو سره همکاري وکړي چې یو ځل بیا دغه ولایت څخه وتلو ته زړه خنه کړي. د خونځي یو تن زده کوونکی محمد یوسف چې په یو شخصي خونځي کې زده کړې کوي وایي که د هیواد ټول ماشومان د دوی په څیر خونځیو کې زده کړې وکړي نو خوښ به شي.
ما مکتب جدید د کندوز ساختم چې اګام سره خوب اس فال میتنن در سال آینده وخت په مکتب برام.
په قندوز کې د خونځیو د ودانیو جوړول یو نیک ګام دی او په راتلونکي کال کې بس د کوونکي خیسته خونځي ولري. د قندوز د سقوط پر وخت له دغه ولایت څخه نړیوالې خیریه موسسې وتلې وي. د قندوز والی ویل چې وسلوال کسان باید ښوونځي، صحي مرکزونه او جماعتونه د سنگرونو په څیر استعمال نه کړي. په قندوز کې د جګړو له امله په کلیوالو سیمو کې یو شمېر ښوونځي تړل شوي او په ودانیو کې سنگرونه جوړ شوي دي. اکثر وخت د دولت مخالف وسلوال کسان د خلکو له کورونو، جماعتونو او ښوونځیو څخه د سنگرونو په څیر استفاده کوي. په قندوز کې 509 تعلیمي مرکزونه موجود دي چې پکې تر 300 زیات نجونې او هلکان په ابتدایي، منځنۍ، ثانوي او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د روان کال تر اخیره به ننګرهار کې د 200 ډیر ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړ شي. نور حال زبی الله غازی په دې رپورت کې اوري.
د اقرا په نوم ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو هغه نوی پروګرام دی چې د ولسمشر په امر پوهنې، ښار جوړونې او کلو پراختیا وزارتونو له لوري په ګډه تنظیم شوی او ټاکل شوی چې ټول هیواد کې 6000 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي را روان مالی کال به د ننګرهار 22 ولسوالیو کې تر 200 ډیرو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
دا یو څو نوي ښوونځي په ډېر 200 ولسوالیو کې دي، مختلفو ولسوالیو کې. اوس شمېر زیات شوی، تقریبا 200 جنکو خونزیم دی، دالکانو خونزیم دی. اوس د نمونی د پاره په دوو مکتبونو باندې کار روان دی، یو په تورخم کې دی، خپل هغه صفري نقطه کې دی، او یو په لاندې کمرډکاو ته یا لنډي سفر کې دالته جوړیږي. نو جوړی د کلیو پراختیا ریاست او څارنه کوي، د ښارسازۍ ریاست او د پوهنې ریاست د انجینرۍ څانګه.
ننګرهار کې اوس مهال 903 ښوونځي موجود دي چې 50% ودانۍ نه لري. په همدې حال کې د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس انجینر مجیب الرحمن ضیا وایي ټاکل شوی چې در روان 1490 کال تر پایه دغه ټول 191 ښوونځي جوړ شي.
په ننګرهار کې چې دی، په ننګرهار کې 9 مکتبونه باندې چې دی درې باندې عملاً کار شروع شوی دی، او شپږو باندې په کومې ورځو کې کار شروع شي. بیا دا هغه دي چې پیسې تیار یا راغلي دي اکاونټونو ته، دا انتقال شوي دي، او نور متباقي چې کوم دي دا هغې ته لا پیسې انتقال شوي نه دي. ځکه یو اصول دا ده چې په ځینې ساحو کې دغه د معارف ملکیتونه چې دي ځمکې تعارف ته انتقال شوي نه دي، نو په دې خاطر باندې هغه د ځمکو انتقال یو څه پروسیجر لږ ځنډولی دی. خو د ننګرهار چې دی داسې مشخص دغه نه دی، یعنې تر راتلونکي کاله پورې باید دغه 191 مکتبونه جوړ شي.
نوموړی وایي دا ښوونځي د ښار جوړونې وزارت له لوري ډیزاین شوي او د کلو پراختیا وزارت او انکشافي پروګرامونو له لارې د کلیوالي شوراګانو په مټ جوړیږي. ننګرهار کې د ښوونځیو د سرپنا ستونزه تر دومره حده لوړه کچه کې ده چې د جلال آباد ښار یو شمېر ښوونځي د ټولو زده کوونکو لپاره پوره درسي خونې نه لري او ګڼ زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 103.5.
په پیښور کې زموږ همکاري لایبی یوسف سعید د مشهوري او تکړه سندرغاړي شکیل ناز سره مرکه کړې ده، او د هغې سره یې د هغې د ورستیو هنري فعالیتونو په اړه خبرې کړي. تاسو ته دغه مرکه دراوړو.
خدایا را کنوی جن، مالا را کنوی جن، داسی نوی جن چی دن افراد پکی نامانوی، وین دی سڑانوی مناوی دی جذبانوی، وین دی سڑانوی مناوی دی جذبان، نوی جن نوی جن.
داسی اکثر کی گی چې زموږ کمې زنانه سندرغاړي او ډېرې مشهورې شي، خامخوریزي شي او یو نوم جوړ کړي او بیا واده شي، نو واده نه پس هغې بیا دا میدان پرېږدي. آیا تاسو ډېره موده نه وې تاسو هم په دې وجه باندې پرېښو؟
زه چې بهر وم نو دې دوران کې به خلکو ډېر ډېر څه، چا به مړه ده، چا به فلانکي ملکې ده، چا به هلته کې، چا ډېرې بدماشانو تختولې ده. ما به دا هر څه کتل او اورېدل به مې خندل به مې، خو بس هغه مصروفیت داسې و زما د ژوند کنه، څه کاروباري ما تاسو د کور داسې مصروفیت دي چې ما خپل فن سره انصاف کولی نه شو، نو ما ځکه د خپل هنر پرېښی وه. اوس چې راغلم د خیر سره نو انشاءالله تعالی دوباره به چې ما کوم زده کړه کړې ده، ما د کوم استادانو نه، زما والد صاحب زما استاد و، نه ما څه زده کړي دي، نو هغه به دې را روان چې کوم نوی کول دی، نوی کوم زمونږ سنګران دي کنه سندرغاړي یا څه، زما به کوشش دا وي چې دوی ته دا منتقل کړم. جی،
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان پاکستان ته خپل سفر پیل کړی دی. پام وکړئ، د امریکا غږ خبریال ایاز ګل رپورټ
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان به پاکستان ته د خپل دغه دوه ورځنی سفر په وخت کې په هغه ملکی د میلیارډور ډالرو د سرمایه گذاری اعلان هم وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هغه ملک د فوج لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د هوایي قواو په هوایي ډګر کې د ولیعهد محمد بن سلمان هرکلی وکړ. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د هغه ملک او د هند ترمنځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې د یو ځانمرګي د بم د 14 نو وروستو روابط ډېر خراب شوي دي. هند په پاکستان الزام لګوي چې د بم په دغه 14 کې چې پاغي کې د هند سلويخت نسکر وژل شوی لاس لري، مګر د پاکستان مقاماتو دغه الزامونه رد کړی دي. پاکستان د سعودي عربستان سره په سیاسي، کلتوري، اقتصادي او دفاعي ساحو کې ډېر ښه روابط لري. په سعودي عربستان کې همدا اوس تقریبا 2.5 میلیون پاکستاني اتباع په بیلوبیلو ساحو کې کار کوي. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر وایي چې پاکستان ته د ولیعهد محمد بن سلمان سفر به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ روابط لا پیاوړي کړي. پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په وخت کې به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د انرژۍ په شمول په نورو ساحو کې هم د میلیارډور ډالرو سرمایه گذاری موافقه لاسلیک شي. د پاکستان د سرمایه گذاری د چارو وزیر هارون شریف وایي د پاکستان حکومت نیت لري چې د خصوصي سکتور د جلبولو لپاره د سعودي عربستان د سوداګرو چې پاکستان ته ورغلي او د خپل ملک د سوداګرو ترمنځ یو کانفرنس هم جوړ کړي. د کشمیر په جنجالي سیمه کې د یو ځانمرګي د بم د 14 نه علاوه د ایران سره په سرحد کې د وی خونړۍ حمله لکوله په سیمه کې تشنج زیات شوی دی. تهران په پاکستان کې د ایران په ضد ملیشو د دغه حمله پړه اچولې ده. په دغه حمله کې د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد 8 تنه افراد وژل شوی دي. تهران د پاکستان نه غوښتي دي چې د دغه حمله مسؤل کسان د عدالت منګولو ته وسپاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره د خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي نو په www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.